او سی ان ان امریکایي ټلویزیون راپور ورکړی چې له لسو زیات سعودي پوځیان به چې د امریکا په پوځي اډو کې په زده کړو بوخت دي له دې هېواده وایستل شي. دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې تېره میاشت د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو افسر د فلوریدا ایالت د سمندري ځواک په اډه کې ډزې وکړې او درې امریکایي ماڼوګانې ووژل. سی ان ان ټلویزیون د نامعلومو سرچینو په لقوله ویلي دي چې د سعودي عربستان ایستل کېدونکي پوځیان د دسمبر د میاشتې د شپږمې نېټې په پیښه کې په لاس لرلو تورن نه دي، خو د سرچینو پر اساس ویل کېږي چې ځینې له سخت دریځو غورځنګونو سره اړیکې لري او ځینې نورې د ماشومانو د لوڅو فلمونو په لرلو تورن دي. دا کسان د هغو 8500 سعودي پوځي زده کوونکو په ډله کې شامل دي چې په متحدو ایالاتو کې حربي زده کړې کوي.
یا د ژوند شتمنی
درنو دوستانو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خراغلاست. زه وګم جبر خیلیم او تاسو آزادی رادیو اوري. درنو دوستانو دی خبرونه کې بیا هم په رواني ناروغیو باندې خبرې کوو، ځکه چې تیرونی موږ بل موضوع درلوده مګر تاسو ټولې رواني پوښتنې کولې، نو موږ هم دا مناسب و بلل چې تاسو ته یو د رواني ناروغیو متخصص رامل مکو او تاسو خپلې پوښتنې ورسره شریک کړئ. موږ سره استډیو کې ډاکټر حکیم الله صالح د رواني ناروغیو متخصص شته دی، تاسو به خپلې پوښتنې ورسره شریک کړئ او زه به تاسو تا د ټلیفون شمیرې ووایم. زمګ د ټلیفون شمیرې دی 0 9 0 15 40 او بل شمیره مو ده 0 9 0 8 2 0 5 5. تاسو هم دا اوس کولای شي چې خپل رواني ستونزې د رواني ناروغیو لکبله موږ سره هم دا اوس شریک کړئ او ډاکټر صاحب حکیم الله صالح به تاسو ته لازمي لارښوونه وکړي. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست، که په سر کې راته عمومي معلومات د رواني ناروغیو په حق لره کړی.
مننه. زه هم په خلوار قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته د دې ورنې شبو کې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. رواني ناروغي لکه څنګه چې انسان متصوینو له دوه ابعادو نه جوړ شوی ده، جسم ده او روان ده، روح ده، یعنی دواړه ناروغ کېدلی شي او یو د دواړه چې ده یو د لازم او ملزوم ده. دیوی ناروغی سبب کدی شي بل بود مریض کی ناروغ کی او دی یو بود ناروغی بل ناروغ کی، یعنی کچیره یو انسان په جسمی ناروغی اختوی هغه هم دغه جسمی ناروغی د سټرس لوجینه چې ځان ته د خطر احساس کوي د رواني ناروغی هم اخته کدی شي. کچیره یو کس په رواني ناروغی اخته شي هغه کدی شي چې په جسمی ناروغی هم اخته شي، نو دا یو بل ته لازم او ملزوم ده. نو رواني ناروغي هم د انسان دی په ناروغ کېدل شي او ستونزې منځ ته راځي. په صورت دی عموم سره جسمی ناروغي ته ناروغي ویل کیږي، ولې رواني ناروغي او ستونزو ته اختلال ویل کیږي، یعنی ګډوډي ویل کیږي. دا ځکه چې ام مشخص علت معلوم نه ده، ولې یو تعداد فاکتورونه دي چې پر رواني ناروغي کې رول لري چې رواني ناروغي منځ ته راځي. یو شخص همیشه موزیک همیشه کله چې د رواني ناروغي ستونزو هغه نه وایم، مثلا نه کوم چې تشويش یا جګرخونی، نو دفتر خلک فکر کوي چې ولې یو بل ته ګوري چې زنه په ناروغي اخته یم، ولې داسې نه ده. ځینې اوقات ځینې ناروغان دفتن په خپل ځان کې د رواني ناروغي یو علامه ګوري، بیا دفتن مراجعه کوي ډاکټر ته وایي چې د ستونزو لرم چې غوسه کیږم یا غمګینه کیږم یا په حساب په تشویش کې کیمسترس نه کیږم، ولې دا رواني ناروغي نه ده. رواني ناروغي ځان ته عوامل لري، ځان ته نمونه لري، یعنی هر ناروغي ځان ته نوع لري او د هغه ځان ته معیارات دي چې په کوم معیارونو باندې پیژنه دغه ناروغي رواني ناروغي ده. که یو نارمل شخص په ژوند کې مثلا سټرسونه ولري یا تشویشونه ولري یا جګر خونی ولري یا غوسه وکي، دا غوسه ممکن په ژوند کې پیښ شي، ولې د په ژوند کې د ناراحتیو د وضعیت د حالت نه دا یو عکس العملي حالت ده، بلکې د ناروغي نه ده. که چیرې موږ تاسو ووایو چې یو کس یو شخص مثلا ذهنی ارامتیا ولری او احساس دی ورتیا ولری چې د کار زکولای شم او پټولنه کې برخه واخلي په کارونو کې سهم واخلي او د سټرسونو په مقابل کې عکس العمل خودلای شي، یعنی په دې معنی چې د سټرسونو مقابل کې د مقاومت خودلای شي، دغه کس نارمل شخص ده. خو که چېرې دغه سي مشکل سره مواجه سي او د سټرسونو مقابل کې عکس العمل ونه کوي، یعنی په حساب شکست خوري، بیا دا په روان ناروغي اخته ده، یو نه یو ناروغي باندې مخته وي.
ډېر ښه ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه. د نورو نښو نښانو په اړه به یې دوستان اورېدونکي را سره وغږېږي، ځکه چې دوی ډېرې زیاتې پوښتنې په دې اړه لري. ور به شو یوه اورېدونکي ته چې دی څوک دی، د کوم ځینۍ اړیکه نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر اوسئ، په خیر راغلی خپرونې ته. ستاسې نوم څه دی، د کوم ځینۍ اړیکه نیولې؟
ازادي راډیو
دا ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. موږ سره حکیم الله صالح د رواني ناروغیو متخصص میلمه دی. که تاسو کوم پوښتنه لرئ.
مننه کوم تاسو نه مو ډاکټر صاحب، سلامونه احترامات تاسو ټول ته وړاندې کوم. بهار کوټوال مده ننګرهار ولایت نه سره اړیکه نیول.
بهار کوټوال، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب. دا پوښتنه ده چې زما خپل هم دغسې دغه عصبي سیستم کله چې ګډوډ شي څومره خوشحال ہے. مطلب رش ڈیر گنا گنا زیادہ پائے کہ خوشحال ہے. دوسری مراجع کرتا اور تو دوائی میں منہ خوانا وہ تم دوائی خورما فیل اندر پارا کل جو رشتے ہو سار کے دوا خورما بس سارا دوا سر لگ کنٹرول ہے. ماں جس تم ہزار لگے نا سارے ڈاکٹر میرا ہدایت والوں کی مطلب ڈاکٹر ملا خونا منگ سکتے تو
یعنی یہ واضح ہم دغه ستونز لري چې ته یو واضح ولې خو خې
از مزه خوشاله مزه کړنګ کړم دا خبر را باندې ډېر بد لګي چې وا نو په یوه مته لا دا ډاکټر له جوړ شم دا بنګرار کې ډاکټر دی محمد عالم عالم پر ډاکټر دی اسدی هغه ټول له تل مخه غورل دوا راکړو بس کله وځ میاده دي خرابه ده کله څه وي کله څه وي تو خبرې را باندې بد لګي چې څه مزه ځان له ناسم بس څنګه چې باندې والا نو ته وځ چې څنګه چل دی ولا. اها ډاکټر صاحب پوښتنه مې وایم.
مننه مننه کوټوال صاحب. زه به ګران اوریدونکو ته د رواني ناروغیو د څو کریټیریا یا معیارات دی وښیم. که چیرې یو شخص، هر نارمل شخص که چیرې دغه حالتونه ولري، نو هغه په رواني ناروغیو اخته نه دی. یعنی کله چې یو شخص په خپل ژوند کې احساس د خوشحالۍ او رضایت وکړي، د خپل ژوند نه خوشحاله وي، په ژوند کې د هیجانونو او د احساساتو مقابل کې نارمل وي، د سټرسونو مقابل کې مقابله وکړي، او همدارنګه په فعالیتونو کې خپل هدف ولري، یعنی کله چې فعالیتونه کوي دنده کوي او د دې کې هدف ولري، او انعطاف مهارت ولري، یعنی انعطاف د هر مقابل د هر څه مقابل کې باید مقابله ونه کړي، یعنی عکس العمل ونه کړي، او یا هم د کار او لوبو او سرګرمي او استراحت او فعالیت تعامل ولري، او همدارنګه پر روابطو کې حاکم اوسی، یعنی روابط درست وساتل شي، اجتماعي روابط، ټولنیز روابط، کورنۍ روابط، او همدارنګه په خپل ځان او په خپل نفس باندې اعتماد لري، دغه کس نارمل شخص ده. یعنی دغه کس ته موږ نارمل شخص وایي. نو کوټواز نو زه هیله کوم چې په دغه چوکاټ کې کسره ځان واچي نو دا به نارمل احساس شي. ولې که په عمومي صورت باندې موږ فکر وکړو، شاید کوټوال صاحب ته چې کوم ډاکټر صاحب دوا ورکړې ده، ممکن نور ستونزې هم ولري. دو خو یوازې یوه ستونزه ویلې چې یوازې والی خوښومه، یعنی زه کوشش کوم چې د ټولنې لرې یم، تنها یم، هلته خوشحاله یم. دا هم د رواني ناروغیو کې د ډپریشن یا ژور خفګان یوه ستونزه ده، یوه علامه، یوه نښه ده. که چیرې یو شخص د ټولو ژور خفګان د علایمو نه ده، یوه علامه چې هغه شخص تنهایی خوښوي دا ولري، نور علایم هم سره ولدی، ممکن د ډیپریشن اخته. خو اوس فعلا لپاره چې کوټوال سره په کوم ستونزې اخته ده، حتما دوای اخیستې ده. ولی کچیری همیشه ز قدرمنو اوریدونکو ته هم وایم، او نورو ډاکټر سره ناروغان چې هم راځي مخته، دوی ته وایم کله چې تاسو روانشناس ته ورځي او یا هم ډاکټر د رواني ته ورځي، کوشش وکړئ زیات خبرې وکړئ، دنه چې په ډاکټر باندې دا تاکید وکړئ چې ماته معاینات راکړه او ماته عکسونه راکړه، ځکه د ډاکټر د تاسو د خبرو نه، د تاسو د ستونزو پیدا کول نه، یو ستونزه رواني پیدا کوي او بل اخر تاسو درملنه کوي.
اها ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بعضی کسان دي کنه چې د ستونزو په وړاندې کله چې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، بیا د دغه په وړاندې شدید عکس العمل ښیي، ډیر خفه کیږي، ډوډۍ زړه ته نه کیږي، په قاریږي، له نورو سره ښه برخورد نه کوي. دغه ډول چلند دوی دا ښکاره کوي چې دوی په رواني ناروغۍ اخته دي کنه دا عادي وضعیت دی.
ما تاسو ته مخکې هم ویلې تقریبا د رواني ناروغیو د نوي هغه کې ډي سي 5 کې شپاره 15 تر شپاره سو ګروپونه باندې وشل شي ټول رواني ناروغي او مجموعا د رواني ستونزې رواني اختلالات مجموعا 309 دي. یا هر رواني اختلال ځان ته معیارات لري چې تشخیص شي، چې مثلا هر رواني ناروغي فرض مثال ډپریشن ځان ته راوځور خوان چې ورته وي، مثلا استراب ویرا، یا مثلا یو څوک چې اختلال دی وسواس لري، وسواسي سړی، دا هر یو ځان ته معیارات لري. موږ کله چې ناروغ ارزو د هغونه ستونزې اورو، موږ د خپل اماغه د مربوطه ناروغۍ په چوکاټ کې اچو، معیارونه پې تطبیقوو. کله چې هغه معیار پوره کړي، بیا وایو چې دغه په دغه ستونزې او په دغه نوه د ناروغۍ د رواني باندې اخته ده. یعنی موږ هر نوه داسې نه چې دا د ورځني ژوند کې غوسه کول، غمګینه کېدل، ویرېدل، دا د انسان نارمل حالات ده او دا د حالاتو مقابل کې عکس العمل ده. دې ته موږ ناروغۍ نه سو ویلی. موږ کله چې ناروغانو نه خبرې اورو، ما چې مخکې هم ویلی چې ناروغ نه باید خبرې واورېدل شي چې دا کومې ستونزې لري. کله چې ستونزې مکمل ووایي، د خپل ستونزې مکمل ووایي، نو هغه معیارات که چیرې پوره کړي، بیا په هماغه ناروغۍ پورې مربوطېږي. موږ ورته نه وایو چې دا رواني ناروغۍ ولري، ولې ناروغ هغه ناروغ په تداوی ته رسیږي او خپل هدف ته رسیږي تر څو خپل ستونزې نه خلاصۍ ومومي، چې تر څو ډاکټر ته او یا هم ارواپو ته خپل ستونزه مکمله ووایي، توضیح ورته وکړي چې ما دغه ستونزې دي. ځینې کسان خصوصا ښځینه ناروغانې هیڅکله خپل ناروغۍ نه وایي، بیا خصوصا هغه ناروغانې ښځینه چې په اطرافونو کې ژوند کوي، یا د حیا له وجې نه، یا هم شرمیږي، یا نشي ویلی چې خپله ستونزه څرنګه توضیح کړي ډاکټر ته، نو بالاخره ډاکټر هم په یو ګمراهۍ خواته وړي او ډاکټر تداوی ته نه رسیږي او تشخیص ته نه رسیږي، نو تداوی درست نه کیږي. همدغه ستونزه ده چې رواني ناروغۍ ناروغان مختلف ډاکټران ته ځي، یعنی یو سیکل تعقیبوي، کله یو ډاکټر ته ورځي، کله بل ته ورځي، کله بل ته ورځي، بیا بیا تا ته راځي. همدغه ستونزو له وجې نه کله چې بیا هم اورېدونکو ته وایم، تاسو چې کله ډاکټر ته ورځئ، په معایناتو باندې په عکس برداري د سر و مغز و د شانو باندې زیات تاکید مه کوئ. کوشش وکړئ ستونزې مکمل توضیح کړئ ډاکټر ته، او ډاکټر نه باید وخت واخلئ چې ما ته وخت ډېر راکړه تر څو خپلې ستونزې تاسو ته ووایم، تر څو هغه ډاکټر مربوطه ډاکټر د دې ناروغۍ د ستونزې په یو معیار کې واچوي او د معیار په نتیجه کې هغه ستونزې تشخیص کړي او تشخیص په نتیجه کې درملنه یې وکړي.
بله ډېر ښه. اورېدونکو فکر ښه دی، دې برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. بله سلام، تاسو ما غوړی. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم
السلام، په خیر راغلی. ستاسو د رادیو غږ لږ جګ دی، دا ټیټ کوي، بیا مو نمبر ته وایست. څوک یې ستاسو د ننګرهار نه؟ د ننګرهار ولایت د ګوشتې. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریکه
کړئ. دا کوم مشکل دی چې دا رواني مر نروي پر اړه لري کې نه لري، دا ډاکټر څنګه دا پوښتنه کوم؟ زما سوال یې باید دې کوشش وکړي.
ډیر ښه ډیر ښه، مهرباني وکړئ ډاکټر ستاسو
ته مننه ورور. فکر کوم دا ورور د ګوشتینه په تماس.
بله، ودې نن غره د ګوشتینه یاري کني ولې
وای کله چې دکاندار ما کله چې خپل دکان خپل فون برته بزن بیا برته راتوم، دا غټه ستونزه ده او واقعا چې زورون کې ستونزه ده.
بله،
او ډیر کسان په دې ناروغي باندې اخته دي. یو ستونزه ده په علمي لحاظ ورته ابسسیو کمپلسیو ډیسارډر یا او سی ډی ورته وایي، یعنی اختلال وسواس جبري اختلال د وسواس. یعنی یو شخص په فکر کې یو خبره ګرځي په تکراری شکل باندې او جبرن هغه باندې په فکر عملی کوي، دغه ستونزه منځ ته راځي. فرض مثال، یو کس د خپې چې لاس مې ومینځي، دوه دقیقې بس پس بیا وایي چې ولا لاس مې پاک نه شو، بیا یې مینځي. که چیرې ونه مینځي، دا نارامه کیږي، مضطرب کیږي، ناراحته کیږي. که یو کس داسې کسان موږ ته هم راغلي، ناروغان راغلي دي چې په کابل په منډۍ کې دکان و او ارزان قیمت تللی ده، او ویلي چې ولا دکان مې بند شوی نه ده، او بالاخره بیا د غځې ټیکسي نیولې ده او بیا قلف کتلی بیرته تللی ده. دا ستونزې ډېرې دي. دا په مختلفو انواعو باندې تظاهر کوي. ځینې کسان مثلا وایي چې خلو مې پاکه نشوله، لاړې ډېرې توکوي، دا هم یو ستونزه. ځینې کسان دي مثلا په جامې مینځي، خصوصا زنانه وو کې جامې مینځي، جامې په تناب کې اواروي او بالاخره بیا راګرځي، څوک چې تیر شي ترې وایي دا جامې مرداره کړې، بیا کوي. ځینې کسان په مانځه کې هم دا رقم کارونه کوي. ځینې کسان باندې بوی احساس کوي، بیا فکر کوي چې بوی دا بوی ما وجود نه خرابوي، بیا به غسل کوي. ځینې کسان داسې احساس کوي چې ولا دا ګرد تیر شو دی ما په جامو باندې ولګېد، دا جامې ما ټول جامې بیرته بدلوي. دا په مختلفو انواعو باندې دا تظاهر کوي. دا یوه ستونزه ده. د دې ستونزې لپاره درملنه شته. که چیرې ډېر په مفرد شکل باندې وي نو درملنه تداوي کیږي، او که مفرد شکل نه وي دغه شخص کولی شي، خصوصا دا کس ګوشتینه په تماس شوی ده، چې دا په خپل کارونو کې لږ دقیق اوسي. هر کار چې کوي دقیق په موخه کې حاضر وي. فرض مثال که دروازه قلفوي، په هغه وخت کې فکر باید وکړي چې ما دروازه قلف کړ، ځان سره تکرار هم کړي دغه دروازه مې وخته قلف مې کړله، همدغه ځکه ځان مطمئن کی. یعنی داسې نه شي چې په عین کار کې بل کار وکړي. کله چې په عین کار کې بل کار وکړي، مثلا فکر بل چیرته چا سره خبرې کوي او دروازه قلفوي، طبیعي ده نه ویریږي. دا یو اختلال دی، یو ستونزه ده. ولې که چیرې په افراطي شکل باندې وي، دا درملنه لري، دوا لري، تداوي کیږي. او که چیرې په عادي شکل باندې وي، کله کله هغه کیږي، نو درملنه دغه رقم ده چې ما تاسو ته وړاندې کړله. بله، ذهني حافظه یې وښودله. د دې ستونزې بله، د دې همدغه ستونزې تر څنګ دا ستونزه چې وایي طبیعي همدا رقم شته، خصوصا هغه کسان چې په ډپریشن یا په ژور خفګان باندې اخته وي ناروغان، او یا هغه کسان ناروغان چې په انزایټي ډیسارډر یا د اضطرابي اختلال باندې اخته وي، دوی کې اختلال د تمرکز ډېر زیات وي. یعنی دوی تمرکز مختل شوی. کله چې تمرکز مختل شي، فکر تیت وي، نو فکر خپل ټولوي نشي، نو ځکه حافظه یې وای دوی وای چې ضعیف ده. اصلا دوی حافظه ضعیفه نه وي. ډېر د ځوانان د موږ ته راځي، ناروغان راځي، دوی وای چې ډاکټر صاحب د ما حافظه ضعیفه ده. ولې دوی حافظه ضعیفه کیږي؟ نه، ضعیفه نه وي، دوی فکر او تمرکز ضعیف ده. یعنی کوم کانسنټریشن چې دوی ورته وای، دوی ضعیف ده. یعنی هغه کار کې تمرکز نه کوي، په عین کار کې بل کار کوي. فرض مثال، زه دا قلم اخلم او تر څنګ بل چا سره خبرې هم کوم، دغه خبره ما ته کړی چې دا خبر دا کار باید وکړي، هغه خبر رانه یریږي، ځکه دې وخت کې ما بل عمل هم کړی ده. یعنی دوه عمل په یو وخت کې ذهن نسی اخیستی. همدغه علت ده چې دوی نه ویریږي او به دوی شکایت کوي د دې ستونزې نه چې د ما حافظه ضعیفه ده.
بله، ډېر ښه ډاکټر صاحب. وربشو بل اورېدونکي ته السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوریانه سلام ده ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
زما نوم خوریانه فرید نومېږم، د جلال آباد ښار نه مې سره اړیکه نیولې.
فرید د جلال آباد نه مهرباني وکړئ.
ما ډاکټر صاحب ته اخره مریضه ویم، زه خو خوریانه یو چې دی څه وخت مخکې وخت نه لګلاله غرا کې دی، یو چې دی اوسکار مثلا پیسې ورکم به روس را نه ری جیله ما 100 روپے ور کړی غواړم چې غیره په پننګ تا ما 100 روپے در کړی. او خبر را نه غو ته خبره کوم پوښیو مندس کې ناشې ما خبره هغه خبره کوي کنه به روس کې ما خبره بس لکه یی ځان سره می ساتلی به غیله غو غونی سم خبره نه خوره یریږي او به اینه روس ته دې سو مخ کې دې سر باندې ډیر درد لا سوچ پډې رات له چې سبم لا سم سوچ پران نو سر درد شوم بیا ډاکټر د لاړم او ډاکټر چې و بس کینو مې کټ کې کاشو غوند کې او شو پرې زنګنونو باندې و عالم دی قومې چې ټوپونه غوند کې وګ ټوپونه جو کما اټو مالې به مینا دغه را لوري کوه مالې ته ونه چې دا هغه در کې دی نه مینا تر تیر لاو کو او دوا را ته ولي کله او دوا را کې زړه دوا دی خو ان شاء الله یې سر بخښي به به راشي نو دوا مې اوس به خلاص ده نو اوس ډاکټر مې به چې لګ لګ درد کوي ډاکټر مې را غلې دی په اړه معلومات راکړي
حتماً حتماً ډاکټر صاحب تاسو سنځر ځان سره نوٹ کړل تاسو ته جواب درکې تاسو په تمه اوسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه فرید ورور تا درې څلور سنځي ویلې یو یاداشت خبره د چاله پیسې ورکې دا طبیعي خبره ده موږ شرعي دین کې هم دا شوی ده کله چاته پیسې ورکوي نو تاسو وایي ولیکئ نو متاسفانه ستونزه موږ دا ده چې موږ یاداشت نه کوو په نور نړۍ کې هر څوک چې خپل کار کوي ورځنۍ ځان ته تقسیم اوقات یا سکیجول لري چې نن به زه کوم کارونه کوم له بده مرغه د موږ په ټولنه کې تر اوسه پورې دا شی رایج نه ده خدای دې وکړي چې رواج شي ترڅو د وخت اهمیت باندې هم پوه شو او د خپلو کارونو په اهمیت هم پوه شو یعنی دا اسانه طریقې همدغه ده چې ته باید هر څه ولیکې ځان سره یاداشت کړې او که چیرې ته خپله لیک لوست نشې کولی شې چې بل چاته دکان کې تا سره بل څوکي یا کوم بل دوست دی اوس الحمدلله د تعلیم کچه لوړه شوې ده کولی شي هغوی نه کومک او مرسته واخلئ تر څو دلته ولیکي دا خبره دویمه خبره ده چې حافظه دې وایي ضعیفه ده ځکه ته خپله وایه چې کله څوک خبر راته کوي او زه ورسره خبره کوم نو ما نه خبره ویریږي دا ځکه ویریږي چې دا تمرکز ستونزه ده تمرکز کې یعنی ته په یو خبر باندې تمرکز نه کوي ممکن یو چا سره خبرو کې لګی او بل چاته دکان سودا ورکوي یا څه شي پیروي نو دا ستونزه ده نو دا هم یو ستونزه ده خو په عمومي سره باندې کوم ستونزه یا رواني ناروغي نه ده د دې ټولو لپاره ځینې لارې دي چې باید مراعات کړي مثلا د پیسو ورکول لپاره ته کولی شي یاداشت وکړي بل چا سره چې خبره کې باید د هغې خبرې مکمل واورې کله چې د هغې خبرې خلاص شي ته خبره باید وکړي دا هغه اصول او قوانین دي چې تر اوسه موږ تاسو مراعات کړي نه دي کله چې دغه قوانین او اصول مراعت نه کو د ستونزو سره مواجه کیږو بل سوچ پاک تاسو له سوچ د مشخص ته څه څه ول سوچ کې طبیعي خبره ده د موږ تاسو افغانستان دغه څلور لسیزه جګړه موږ په سوچونو بلد کړی یو واقعیت ځکه هر چیرته هر مصیبتونه او آفتونه دي مختلف سوچونه موږ ترازی حتما موږ تاسو کورنۍ هر یو غړی ممکن قرباني شوی دی د جګړې قرباني وي دا سوچونه شته په می صورت باندې کوم ډاکټر ستا ته کوم معاینه اجرا کړی دا چې په خېلی وهلی دی او بیا الوتی دی هغه کوم مشکل نه ده هغه نارمل حالت ده هغه ریفلکسونه تا کتلی دی په خو لپاره هغه ستونزه نه ده تشویش وړ خبره نه ده په می صورت باندې بیا هم تاسو زده وړاندیز کوم چې هر کار چې کوي په درسته طریقې وکړه هر څه یاداشت کوه او د خلکو نه خبرې اوره او خپلې خبرې کوه نو دا ستونزه به حل شي ان شاء الله
د سردرد په اړه
یو لږ سردردي او می صورت باندې موږ تقریبا سردردي مختلف انواع لرو خو کوم شایع سردردنه چې دی په انسانانو کې خصوصا یو سردردي نیم سری ورته وایي چې هغه زیات ده چې هغه ته او ورسره بل سردردي ټینشن هډک ورته وایي چې تنشی سردردي ورته وایي او همدارنګه کلسر هډک یو بل سردردي ده خو د ورور لکه څنګه چې مخکې هم ویل چې ما یاداش ضعیفه ده او ډیر مصروف ما ذهن کله چې ذهن زیات مصروف شي په هر څه کې مصروف شي چا سره خبرې کې چا سره معاملې لري نو د ذهن د زیات مصرفت له وجنه سر ستړی کیږي هم دغه علت ده چې بل سر درد کوي خصوصا د سر درد د ټول سر درد کوي او زیات درد انتقالي کې غاړه ته او د چرت خواته درد کوي نو ممکن د سر درد هم د علت نه وي
بله و هیله ده فرید ورور چې تاسو به د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي او ستونزه به مو حل شي انشاءالله ور به شو بل اوریدونکو ته چې دی څوک دی او د کوم ځینې اړیکه نیولې السلام علیکم تاسو زما غوړی
بله السلام علیکم جواب خیر خورتا ته سلام او ډاکټر ته سلامونه کوم وطن دوست مل پروان نه
وعلیکم السلام وطن دوست له پروان په خیر راغلی
مننه خیر اسه
مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریک کړئ
زما له ډاکټر سره څه دا پوښتنه و چې مونږ دلته او کاکا دا چې د تلل او ایران ته ایران چې کله بیرته راغی د اوس خپل رواني تکلیف پیدا کړی دی هیڅ سره مینه نه لري او خپل کار ته مراجعه نه کوي کار نه ترسره کوي او قرار په کور کې ناست د شپې له کوره وځي ډاکټر سره نه مشوره غوښتل په دې
بخښنه غواړم عمر څومره ده
ډاکټر صاحب محترم عمر ده 15 کاله
15 کاله او خوب لري کنه
خوب نه لري ځکه شپې له کوره وځي او
بله بلې
پروزي په کور کې نه کړی
ښه شپې له کوره وځي څنګه
لکور وزی د کور کې میچ تر مين نه خپل عیل سره او نه خپل ریواز زنده غورکی او همیشه ګوشه نشین ده.
اها ډیر ښه سمه ده وطن دوست صاحب، تاسې په تمه اوسئ. ډاکټر صاحب ستاسې پوښتنې ته ځواب وایي، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
مننه. وطن دوست صاحب، د کومې ستونزې پکله چې تاسو کاکای لري، طبیعي خبره ده چې ایران کې وخت تیر کړی، ممکن په ستونزو کې وخت تیر کړی او عمر هم د دې کېدای شي چې د دغو ناروغیو ته د مساعد وي. په رواني ستونزو کې ممکن دا خو تاسو څو علامې وښودلې، دوه ستونزې کېدای شي د امکان ولري که چیرې دا ډاکټر ته متخصص ته بوزي او هغه ته د ستونزې ووایي، بهتره به یې چې تر څو ډاکټر تشخیص کړي. زه فکر کوم چې ممکن دا په دوه ستونزو باندې اخته، یا هم ژور خفګانی، یا بل ستونزه ده په نوم د ځوانۍ لیونتوب، یا بل تکلیف ده چې په نوم د سکیزوفرینیا ورته وایو. خو په هر صورت باندې دا هغه ډاکټر کولی شي تر څو د ده ستونزې واوري او حالت یې وګوري. کله چې یو شخص په وجود کې منفی تغیرات پیدا شي، یعنی پخوا مثبت تغیرات اوس منفی تغیرات، پخوا یې خپل ماشومان سره مینه ښودله، کورنۍ سره مینه ښودله، اوس یې نه ښیي. پخوا یې مثلا خپل ځان ته توجه کوله، ویښتان درست جوړوله، په خپل وخت یې حمام کوه، غسل کوه، خپل نظافت ته توجه کوله، اوس یې نه کوي. پخوا یې داسې یعنی فکر کاوه چې ټولنې سره باید یو ځای، اوس د ټولنې ترد ځان ښیي، تنا ځان ښیي، تنایي احساسوي. او یا هم ممکن په ځینې کسانو باندې دا بدګماني او شک وکړي، او یا هم دا سوچ وکړي ځان سره خبرې وکړي، یا ځان سره وخاندي. دا کېدای شي په دغه معیار کې په دغه ناروغۍ اخته وي چې ما مخکې وړاندې کړله. او یا هم ممکن که چیرې بې خوبي ډېره زیاته وي، او د بې خوبي تر څنګ تنهایی احساس کوي او خفهوي، ټولنې سره خبرې ډېره نه کوي، یعنی اجتماع کې ګډون نه کوي، او یا هم ناراحت وي، انرژي کم وي، بې علاقه وي، اعتماد په نفس ضعیف وي، نا امید وي، نو ممکن په ژور خفګان اخته وي. او بیا هم هماغه هغه ترازو معیارونو ترازو چې کله ناروغ دغه کس یو رواني روغتیا ډاکټر ته بوزي تر څو د هغه ستونزې ټولې وارزوي چې په کوم معیار کې او د کومې ستونزې او د کوم رواني اختلال په معیار کې راځي، تر څو د هماغه رواني ستونزې په مطابق درملنه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د رواني ناروغیو یادونه وکړه چې ډیر ډولونه لري. د رواني ناروغیو ټول ډولونه باید په دوا سره تداوي شي کنه؟
د عمومي صورت باندې رواني ناروغۍ په هم د اشخاصو په لحاظ فرق کوي، هم د عمر په لحاظ فرق کوي، هم د جنس په لحاظ فرق کوي. ډیرې زیاتې رواني ناروغۍ دي چې په شیوع یې په زنانو کې نسبت نارینو ته زیاتې دي. ډېر داسې ناروغۍ دي چې په د ځینو ناروغیو شیوع په زیات عمر کسانو کې ډېر وي نسبت ځوانانو ته. ځینې داسې مشخص ناروغۍ دي چې ځوانان پرې اخته کېږي، او ځینې داسې مشخص ناروغۍ دي چې کوچنیان یا اطفال پرې اخته کېږي. یعنی رواني ناروغۍ د شخص عمر پورې، د شخص حالت پورې، او د شخص جنسیت پورې اړیکه لري. یعنی موږ نشو ویلی چې مثلا ټول ناروغۍ په یو شخص کې ممکن په یو عمر کې کېدای شي. زیات ناروغۍ د حالت سره فرق کوي. نو په همدغه اساس باندې رواني ناروغۍ دوه قسمه درملنه لري. یو ډول درملنه دوایي درملنه ده، او یو ډول دی سایکوتراپی یا اروایی یا په حساب روان درمانی شده. یعنی رواني تداوی ده، د روانشناس په واسطه، د خبرو په واسطه، د مشورو په واسطه باندې شخص کولای شي تر څو هغه راهنمایي واوري، او هغه کوم سیشنونه چې دوی ته نیسي د هغه په اساس باندې ناروغ تطبیق کړي، او هغه خپل ځان کې عملي کړي، بلاخره کولای شي چې تر څو د ناروغۍ نه نجات پیدا کړي او ستونزې حل شي.
بله، او بل پوښتنه ډاکټر صاحب، ټول خلک یا بعض خلک په دې باور دي چې د رواني ناروغیو مریضان اکثر وخت غمجن وي، خفه وي، ډېر خوشحالي خو هیڅ کله نه کوي، خو اکثر وخت دوی غمجن وي. دا خبره تر کومه حده سمه ده؟
ما بیا هم اما د انواع ترازو د رواني ستونزې مختلف نوع انواع لري. ځینې یعنی دغه کوم اعراض تاسو چې وایي چې مثلا خفګان، زړه تنګوالی یا غوسه، دا په مختلفو ناروغیو کې وي، مختلفې کې نه وي، ځینې کې وي، ځینې کې نه وي. په عمومي صورت باندې هر ناروغي ځان ته نښې علامې لري. یعنی کله چې یو ناروغ په دغه ستونزو اخته وي، بیا هغه ارزول کیږي چې آیا دا په کوم خواته ځي، د کوم معیار کې هغه مشخص کیږي، تر څو د همغه معیار مطابق باندې هغه تشخیص وشي.
بله ډېر ښه. وربشو بل اوریدونکي ته چې دی څوک دی، د کوم ځینې اړیکه نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام وګمی خوري صاحب، ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلئ. ستاسو نوم څه دی، د کوم ځینې اړیکه نیولې؟
ډېره مننه، زه آصف خبرې کوم، له پکتیا ولایت څخه مې اړیکه نیولې.
آصف د پکتیا ولایت څخه مې راونی وکړئ.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، څنګه مې دا د ډیپریشن ناروغي په اړه باندې پوښتنه وه. زه خپله هم دا ډیپریشن ناروغي لرم، دا څو کاله کېږي. ډېر ټابلیټونه او ډېر دوایانې مې خوړلې دي، خو دومره فرق مې نه ده ورسره کړی. بیا یو رواني ډاکټر ته ورغلم، هغه راته د کلومی پرانیل په نامو ټابلیټ راکړ، دا 15 میاشتې خورم، خو دومره چندانې فرق مې نه ده ورسره کړی. یوه دا ستونزه ده، او بله غټه ستونزه د حافظې ستونزه ده چې هیڅ کار نه کوي. او بیا ډاکټر ته ورغلم، هغه راته ګاملیټ دي 6 په نوم ټابلیټ راکړي دي، هغه دومره وخت خورم، خو بیا هغه کار نه ورکوي. چې دا څه ستونزه ده؟
بله ډېر ښه، تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب، تاسو ته لارښوونې وکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مهرباني.
مننه وروره، پکتیا په تماس شوی.
بله و آصف ول پکتیا.
ډیپریشن دم تقریبا په ټولو رواني ناروغیو کې، ډیپریشن او انزایټی یا استراب دا شایع ناروغي دي، او په افغانستان کې ډیر زیات دي. د دې کچ ډیر زیات ده، د ځکه چې د موږ دا تقریبا د موږ په هیواد کې دا څلور لسیزه جنگ د دې باعث شوی ده چې په دې غدو ناروغي اخته وي. زه فکر کوم چې ډیپریشن هم مختلف انواع لري. اول کومه دوا چې تاسو درکړل شوې ده، د هغه دوا همدغه درملنه ده، او د یو ډول د دوا ده چې ډیپریشن لپاره پکاري، او د بل دوا د عصبي تقویل لپاره درکړل ده، نرف ټونیک دی په حساب د مغزو د حجراتو تقویل لپاره ده. ولې کله چې یو شخص په دوه علائم باندې اخته، یعنی په خوب کې تغیرات موجود وي، په اشتها کې تغیرات موجود وي، تمرکز ضعیف وي، یعنی کمزور تمرکز ولري، انرژي کمواله احساس وکي، بیا علاقگی احساس وکي، اعتماد په نفس ضعیف وي، او احساس د ناامیدی وکي، او همدارنګه په حرکاتو کې تغیر راشي، او د ترڅنګ د وجود کې دردونه پیدا شي، دغه د ډیپریشن علائم دي. ځینی علائم به موجود وي، خو ځینی کسان دي چې یو علامه پکې موجود دی، بیا د ډیپریشن لپاره دوا خوري. بهتره ده ګڼو د ما هم د رسېبان نه داهیله ده، او هم د ناروغان نه داهیله ده، چې زیات په دوا باندې تمرکز ونه کړي، تر څو څومره دوا واخلي او په دوا باندې جوړ شي. ځینې داسې ناروغۍ دي چې کېدلی شي د دوا تر څنګ باندې خپل هم د دې ځینو ستونزو مقابل کې باید مقاومت وښيي. که چیرې مقاومت نه ښیي، نو دا د ځینې د رواني ناروغۍ دواګان داسې دي چې بیا دوامداره به یې خورې مجبوره، او که ته دوا پرې وابسته کیږي، که دوا خورې ته به جوړې، او که دوا ونه خورې بېرته ستونزې اعاده کوي. نو بهتره ده چې دغه کسان، مثال دغه ورور چې آصف زنګ والی وو، که دغه ستونزې ولري، دا ستونزې کولی شي د نورو طریقو له وجې نه په واسطه باندې کولی شي دغه ستونزې خپل حل کړي، نه په دوا باندې زیات تاکید وکړي.
بله وربشو بل اوریدونکو ته چې دی څوک دی، او کومه پوښتنه لري. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غوړی؟ بله بل اړیکه بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام علیکم. وعلیکم السلام سالی ډاکټر صاحب، جو ډاکټر صاحب سلامونه، هم شاید تیار یاست؟
ډیره زیاته مننه. خو یو مهرباني وکړئ نوم مراته ووایاست، د کوم ځینې اړیکه نیولې؟
محمد ابراهیم خوشحال یم، د هلمند نه مې اړیکه.
او محمد ابراهیم خوشحال د هلمند نه، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده چې وا زه خوب نه لرم، د شپې را پښې مې کایش کوي، نه د څه واجه څه دی؟ مهرباني
وکړئ. ډیرخه د وای ز خوب نه لرم، او په می د سی کاک، یعنی خار خوند کی د سی تخنیکی.
خوشحال صاحب، ما فکر کوم چې عمر په پټنه مونږ لاس تم عمر لري.
بله.
خو
دا نه کار کید چې ډیر نه ده.
بی خوبی مختلف عوامل لري، یعنی ځینې رواني ستونزې ځنې جسمی ستونزې خصوصا شکر تکلیفونه چې پکې سوځي سوخت کوي، یا ځینې د فشار لوړ فشار، یا ځینې دماغي تکلیفونه، ځینې کورنۍ ستونزې مشکلات، مختلف اسباب لري بې خوبي. چې یو کس ولې بې خوبه کیږي، دغه اسباب په وجه نه موږ کولای شو چې تاسو تشخیص کړو چې د اساسي بنیاد د بې خوبۍ د څه شي ده. خو بله ستونزه ده ویله چې پښې مې تخنیږي او د پښې د تخنیدو له وجه نه ماته ستونزه پیدا کیږي. یو تکلیف موږ لرو په نوم د ریسټلس لیګ سنډروم، یعنی د بېقرار پښو سنډروم ورته وایي، چې پښې د شخص تخنیږي، فکر کوي چې پښو کې مې څه شي ګرځي.
بله.
او بیا پښو ته ورځي، بیا پښې موخي، بیا بیرته څملي، بیا څه خوب نه ورځي، بیا پښې تخنیږي، دا فکر کوي چې پښو کې مې څه ګرځي او بلاخره تر سهاره پورې دغه خوب نه ورځي. ممکن په دې ستونزه اخته وي، او که چیرې یو ډاکټر ته ورشي او خپله ستونزه ورته وایي، تر څو د بې خوبۍ هغه اسباب سبب پیدا شي چې کوم لامل سبب د بې خوبۍ شوی ده، ممکن د درملنه وشي. بې خوبۍ مختلف لاملونه لري، نو تاسو ته ما لاملونه ویلې. فکر کوم چې بهتره همدا ده چې کوم ډاکټر ته ورشي تر څو د دې لامل پیدا کړي، او د لامل تداوی لپاره هغه به ستونزه حل شي او خوب به ښه شي.
بله، ډېر ښه. هیله ده چې محمد ابراهیم خوشحال د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي. ور به شو بل اورېدونکي ته. السلام علیکم. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
سیدار افزازی هم خوری ده پکتیا ولایت نه.
سیدار افزازی ده پکتیا نه، بخیر راغلی.
خوری زما ده پختنه دکتر صاحب نه نی پختلم دیدی مرض باندې مبتلای چې رواني ناروغي باندې ته چیرته رسی، او بده واقع او شی پیخه او شی، یا واورو دی رسانه ده لاره، یا ایو گورو، او یا نسی مخامخ چیرته رسی و خبر باندې خبر شو. یعنی په خپله داسې د زړه باندې بس داسې یو حمله را باندې راځي، حمله را باندې راځي، د زړه مې سره میږي میږي شي، او کله داسې هوایي تېره شي، او کله مې داسې وغورځي، بس ومې چې غورځي تقریبا 15 یا 10 دقیقې سره بېوشه پروت وم، بیا په ځان نه پوهېږم. او بیا ډاکټر ته هم تللی وم، ډاکټر بیا دوه رقمه ګولۍ را کړې کابل کې، داسې یو هیپیول په نوم باندې او یو ټیګرال په نوم باندې. اوس کله چې هغه خورم داسې لغونې ورسره خوم، که نه خورم نو بس سره بیا همدغسې بیا هم هغه حالات نه وي بیا.
اها، سیدار افزازی سمه ده. ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه واخیسته، تاسو ته به ځواب ووایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
افزازی صاحب، فکر کوم چې د کومه دوا ستاسو اخلي د یو بل ناروغۍ چې هغه عصبي ناروغۍ ده، بلکې نن رواني ناروغۍ.
اها،
ټیګرال او ایپیوال بیا هم ممکن ډاکټر مناسب بللی وي تر څو د تا ستونزې اورېدلې وي، او تا کې دا ستونزې لیدلې وي، او بالاخره دا درملنې در کړې وي، ممکن مناسب وي. خو دا فکر نه کوم چې د دې ناخوالو مقابل کې عکس العمل وي. دا پکې رول لري، مثلا په دې ستونزې چې مثلا کومه دوا تاسو درکړې ده، دا د اپلیپسي دوا ده یا د میرګي دوا ده، ممکن بعضې اسباب عوامل او فکتورونه رول ولري د دې په تشدید کې، مثلا بی خوبی یا دفتن ناراحتی، یا هم د ځینو خوړو استفاده یا ځینو دواګانو استفاده د حمله ته راشي. خو بیا هم که چیرې ډاکټر د دوا درکړې وي او درملنه درسته وکړي منظم د یو مشخص معین وخت لپاره، چې اکثرا وایي چې 2 کلونو تر 3 کلونو پورې خوړل کیږي، دا دوا ته صحیح منظمه خوړلې وي او یو ورځ هم قضا شوی نه وي، او تا باندې حملې را نه شي، نو ممکن دې ناروغۍ نه نجات پیدا کړي. او که چیرې دا ناروغۍ دا دوا په وقفوي شکل باندې وخوري، نو هم باید درملنه درسته ونه شي، او هم به دوا دوامداره خوري، چې د دوامداره دوا خوړل هم ځان ته زیان لري.
بله، سید عارف زازه، هیله ده د خپلې پوښتنې ځواب دې اخیستی وي. بل اوریدونکی به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلئ. د کوم ځای نه ماړی کنی ولې ده، نوم مو څه دی؟
مننه ژوندې اوسه مانی ماته مده تابل ورته مې لکه نیولې.
اه، همایون همت د کابل څخه مې راو نیو کې پښتنه مشارکه کړی ډاکټر صاحب سره.
زابل ولایت څخه ډاکټر صاحب سره څنګه مې را پښتنه ده چې دغه د انسان د سترګو یا هم د بدن د نورو غړو حرکت دا په رواني تکلیف کې شمارل کېږي او کله شمارل کېږي، او بلته د رواني تکلیف یا عوامل که دی بیان کې چې اصلي عامل یې څه د رواني تکلیف؟
اها سمه ده
بخنه ورم څرغم څه ډول حرکت ته وخدل پونه شو حرکت ما
بله تاسو ویلې چې د سترګو او د نور غړو حرکت پر رواني ناروغي پورې اړه لري کوم حرکت تاسو خیې
پارس کې سړی خبرې نه کوي سترګې د سیب حرکت سره منظم لاسونه ورته یي مګر خبرې نه کوي لاسونه ورته یو خو د خبرو په وخت کې لاسونه ورته ور دي یو خبرې نه کوي راغی لاسونه حرکت ځینې کېږي یا هم د بدن نور غړي داسې یو رقم بل رقم حرکات ځینې کېږي د خبرو په وخت کې نه بغیر له خبرو او بل دغه خو بې خودی هم په رواني تکلیف باندې تاثیر لري او کینه لري
اها سمه ده سمه ده مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه همت صاحب همت صاحب یو لمړی خبر دا وکړل چې ځینې ناروغان د سکه وی چې بخي غورځوي یا سترګې غورځوي نه ویل زه فکر کوم متاسفانه په افغانستان کې رواني ناروغي یو سټیګما ده یو ننګ ده شرم ده عام خلک نه مني چې زه په رواني ناروغي اخته یم حتی که چاته وایي چې زه په رواني ستونزې اخته یم غوسه کیږي خفه کیږي چې زه څنګه په رواني ناروغي خو جوړ تیار یم دا علت او سبب همدا دی چې د عامه پوهاوی پر رواني ستونزو کې متاسفانه بیا هم لازم او کم ده نشته دمو په هیواد کې نو د همدغه وجه نه رواني ستونزې درست تشخیصیږي نه کورنۍ په درست آگاهی نه لري د همدې پاندې اساس باندې څوک چې پر رواني ستونزو اخته وي هغه ډاکټر ته مراجعه نه کوي یو د خبره دویم د خبره چې ځینې رواني ناروغي داخلي تظاهر لري یعنی یو شخص په داخله کې وي خصوصا مېرمنې په دې ستونزو اخته وي ځکه چې کورنۍ تاوتریخوالي له وجې نه هغه ستونزې هغه کې موجود وي داخل دغه په فکر کې وي او په ذهن کې وي هغه نشي کولی چې هغه خلکو ته تظاهر کړي نو هغه په جسمي حرکاتو باندې تظاهر کوي تر څو د نورو همدردي او د نورو کومک ځان ته جلب کړي مثلا یو څوک د دفتن خبرې نه کوي خبرې بندې شي هغه اصلا رواني ستونزه لري خو دا ځکه داسې تظاهر کوي په رواني شکل باندې په جسم کې تظاهر کوي تر څو هغه څوک چې د سره کومک کولی شي هغوی پوکي چې ما ډاکټر ته بوځي نو ځینې داسې ستونزې هم موجودې دي د کسانو باندې او په هر صورت باندې یعنی رواني ستونزې کې عامه پوهاوی کمه ده هغه څومره چې لازمه ده چې باید وایي نه ده شوی تر اوسه پورې یو دا خبره دویم دا خبره د عواملو په اړه ویلې ټول رواني ستونزې چې ده د یو ماډل د په نوم د بایو سایکو سوشل یعنی رواني ستونزې یا بیولوژیکی فاکتورونه لري او یا هم اجتماعي یا محیطي فاکتورونه لري او همدارنګه بیولوژیکی او بل اجتماعي غنډي فاکتورونه لري په عمومي صورت باندې پر رواني ناروغیو کې چې کوم شان رول لري خصوصا په دغه په هیواد کې دا خپل جګړه هم یو غټه ستونزه ده چې د مو په هیواد کې رواني ستونزې زیاتې کړې دي چې موږ وایو چې تقریبا اضافه له 50% افغانان له رواني ستونزو نه رنځ وړي حتی په دې اخري کوم سروې چې شوی تقریبا 80% افغانستان هیوادوال په رواني ناروغۍ نه رنځ وړي دا یو ستونزه بل ورځنی تاوتریخوالی په افغانستان کې متاسفانه دا هم یو بل او عامل ده چې په افغانستان کې رول لري فقر په ځکه دغه په یو وخت کې د یو بل ستونزه ده همدارنګه بیا عدالتي اجتماعي بیا عدالتي د لومړنۍ امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې نشته مثلا موږ تاسو صحیح خوړنه نه لرو د شکلو او بس درست نه لرو د یو بل ستونزه ده کورونی تاوتریخوالی غټ مهم اساسي رول لري باقي اکثرا خصوصا په اطرافونو کې هغه حقوق چې باید یو د بل حقوق متاسو پیژنو چې مثلا په کور کې یو مور څه حق لري انګور څه حق لري خزه څه حق لري خور څه حق لري او یا نور یا ورور یو بل څه حقوق نه پیژندل او یا د حقوق د غوی حقوق نه ورکول د دې باعث شوی دا تر څو تاوتریخوالی زیات شي او بل اخره د غستون زمان سره وړي د هغه عوامل دي چې پر رواني ناروغي په بروز کې د رواني ناروغي په منځ راتو کې رول لري
بله ډېر ښه. ډاکټر صاحب تاسې مخکې هم یادونه وکړله چې رواني ناروغان ډېری وخت ډاکټر ته نه ځي او په دې باندې شرمېږي چې ګواکې رواني ناروغي لري. بعضې کسان داسې فکر کوي چې رواني ناروغي یعنی لیونتوب دی او لیونتوب خو شرم ګڼل کېږي، بی عقلي ده. نو انسان خو په عقل باندې انسان دی، نو د دې له وجې نه ډاکټر ته نه ځي. تاسې دا راته ووایاست چې د رواني ناروغۍ او لیونتوب ترمنځ توپیر څه دی؟
رواني ناروغي یو ډېر اوږد بحث ده چې خپله دمده لیونتوب یو مرض ده، ناروغي ده چې په طبي اصطلاح باندې یو بل هغه ده په نوم د سکیزوفرینیا ورته، چې دا تقریبا څو ګروپ ناروغۍ لري. په ټولو تقریبا شپاړس ګروپ د ناروغیو کې چې ما تاسو ته مخکې ویلي تقریبا 300 ډوله رواني ناروغۍ دي چې په شپاړسو ګروپونو تقسیم شوي دي. په دې کې دوه ګروپ همدغه د یعنی هغه روان ګزیختي سي ورته وایي، فکر روان پکې مختل شوی، عقل پکې زایل شوی، دا دوه ډوله هم در رقم دي چې یو همدا سکیزوفرینیا ده چې د ځواني لیونتوب ورته وایي. خو عام خلک ما ځکه د مخکې مویلې چې یو علت په رواني ناروغیو کې متاسفانه چې موږ ستونزې موجود دي او د رواني ستونزې خلکو ته سټیګما یا د شرم یا د ننګ هغه شوی، دا علت هم دغه ده چې رواني ناروغیو په هکله باندې خلک معلومات نه لري. کله چې یو چاته دفتر د رواني ناروغۍ نوم واخلي، هغه سوچ او فکر مستقیما لیونتوب ته ځي. ولې برعکس تقریبا زیات په حدود دي که وایم 90% ناروغۍ بغیر د لیونتوب نور ناروغۍ د رواني ناروغۍ دي، لاس وسه ده ممکن په لیونتوب کې راشي چې نور ناروغي، او هغه هم درملنه لري. ولې د عام خلکو د نه پوهاوي له وجې نه خلک فکر کوي چې رواني ناروغي یعنی لیونتوب ده. لیونتوب هم یو بلکې دا اصطلاح موږ هم نه استعمالو د لیونتوب اصطلاح، بلکې نور اصطلاح موږ استعمالو د دې ناروغۍ لپاره چې همدا سکیزوفرینیا ډیسارډر یا نور تکلیفونه دي چې ورته وایي.
بله ډېر ښه. ډاکټر صاحب ور بشو بل اوریدونکو ته چې دې څوک دی، السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان، تاسو سلامونه وامه ډاکټر، تاسو سلامونه وامه ډاکټر، تاسو ستړي مس فرحانه په خیر درګه په خیر.
اها په خیر وسی، په خیر راغلی خبرونې ته. مهرباني وکړئ نو مراته وایاست د کوم ځنه ماړي کني ولې؟
عبد الله محمد چا مده کندار ته خورجان
همیشه
یا ډاکټر صاحب محترم باندې شخص کیږي لږ چې ډېر کار وکړي ستړي شي، نو دا څه د سپیږی بارګ سره دا هیڅ شی نه سپکولای نه، دا او موږ د مسواک نه سپکولای نه، دا څه کوي دا څه کوي چې بيجي ډاکټر صاحب. او ډاکټر صاحب محترم یو مشوره به در سره وکړم چې دا یا لري په ځین کې یا لري زه په خپل ځان درشه مشل خار د ما خبرم دا سپیاز دي لکه تاسو چې ګورم دا وایي چې تاسو ګورم موږ په کار پرني چې زه ډېر ارڅوک ما سره مشوره کوي دا د چی څه چې دا یې دی د چی څه چې دا یې لري ته دوه یاد لرم ډاکټر صاحب مخه مې داسې په یاد دا خبره پنځه کاله لس کاله څه څه دا اوس دا خبره دانګې تاسو مخه تېر سوی وان را تکول او بل ما نه دوه لاس بي تېر ډېر بي تېر.
تاسو عمر څومره دی؟ تاسو عمر
ما تقریبا سلویر شاوخوا یم.
ها دا تلويختو کلوویم عبد الحی محمدی، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه محمدی صاحب د کوم دوست چې لاس کې یعنی بډای کیږي، دا مختلف اسباب لري. په دې کې یو علت هم د بعضو ویټامینونو کمبود هم کېدای شي، یا ځینې عصبي ناروغۍ هم پکې رول لري، او یا هم د ډېر کار له وجې نه فزیکی کار چې په دې لاس باندې کیږي ممکن دا هم پکې رول ولري. بیا هم دا خبر راځي کیږي تر څو ډاکټر له نږدې نه وویني او د ناروغ نه پوښتنه وکړي. خو زه زیات فکر کوم تاسو ویل چې کله کار وکوي یعنی د کار پورې ډیپینډ ده، کار پورې مربوط ده. که چیرې کار وکړي یعنی فزیکی کار وکړي په لاس باندې، هغه لاس بوډۍ کیږي او کار ونه کړي نو جوړ وي، ممکن دا ستونزه وي. دوم د ستاسو پاک لباندې چون ځوانې تقریبا څلوېښت کل عمر خو ځوان عمر، بیا هم د هماغه د تمرکز خبره ده. ممکن تاسو په یو ستونزه باندې اخته یا په ډیپریشن یا په انزایټی باندې او یا هم ځینې وخت د کارونو د زیاتت له وجې نه داسې ستونزې پیدا کیږي چې کله کارونه زیات وي ذهن ډیر مصروفه وي نو تمرکز مختل کیږي او تمرکز د اختلال له وجې نه ممکن تاسو حافظه ضعیفه شي. په یو وخت کې دوه درې کار کوئ، کله چې ذهن یو کار ته متوجه شي نو بل کار ته متوجه نه وي، په همدغه اساس باندې تاسو حافظه ضعیفه شوي. او پخوانی کوم خبره چې در په یاد هغه علت همدغه ده چې هغه وخت کې تاسو تمرکز درست وو نو هغه خبرې مغز ته سپارلې دي، خو اوس کوم چې کار کوئ کار ممکن زیات وي نو دغه د کار زیات وجنه ستاسو دا تمرکز مختل شوی او دا حافظه هم ضعیفه شوی. خو دا هم د حل لاره ده لري تر څو کله چې تاسو کار کوئ یا کومه خبر کوئ نو همیشه یاداشت کوئ او یا هم یو کار ته متوجه شئ، مختلفو کارونو ته متوجه کیږئ. ما
بله وربشو بل اوریدونکو ته دغه اوریدونکو برا وخت چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر اوسې؟ په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
مرزا کندار ولایت خور محمد سالم نوم دی. اول تا ته سلام او پسې ډاکټر تاسو پسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته.
محمد سالم د کندهار څخه مې راوونی او کوي خپل پوښتنه شریکه کړی.
دغه نو ما ډاکټر تاسو د پوښتنه وچی ما خپل د دانې د سیاسته دغه سپوي چې ګرم شي او خو نو دغه په دغه کې دغه چې کله دا چې نه دغه رګونه د شی او پیاز شي چې خو بار له کې پښا چې مخته شي دا رګونه مې ګډه د بدن د شی د لغور دي.
اها ډیر ښه ډاکټر صاحب، تاسو ته ځواب وي که څه هم د میډي ناروغي په موږ پورې تړل نه دی، البته دې موضوع پورې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه. چون تاسو هم ویلې د میډي ستونزه ده، میډي ستونزه مختلف عوامل لري او په مختلفو خوړو سره میډه عکس العمل کوي. د نوم د پیاز واخیست، پیاز هم یو علت د میډي د ستونزو له امله پیاز خوړل دي، نو دا هم غټه ستونزه نه ده، ډاکټر ته مراجعه ضرورت نشته. کوشش وکړي هغه خواړه چې د په معدې باندې بد تاثیرات لري د هغه نه استفاده وکړي، بس جوړ تیار وي ان شاء الله.
بله ډیر ښه. د خبرونې وخت هم کم پاتې دی، یو اوریدونکو برا وخت لودي به پوښتنې سره. السلام علیکم. السلام علیکم. بله سلام، تاسیز ما غوری سلامونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. پلانډو کې مې پوښتنه شریکه کړې، د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
جلیل داچین سوالې نه خوري زما ډاکټر صاحب خو یاب څنګه چې روبره مې را درمې را یو کال یو نیم نو سمه دا به تاسو په څه غلري چا سره مخامخ شم او کیسه تر روبره مې راځي یا صورت مونږه چې لرزه کا بل تشویشم
بله ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته ډاکټر صاحب په لاندو کې ځواب درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
نه جلی رونه ځواب حق نه باندې وایو چې روپ یا ویره هم دی او رواني ستونزې یو علامه ده. ځینې کسان داسې ستونزې لري تر څو چې یو چا سره مخامخ شي او یا هم د کې کوم ستونزه موجود وي دفتنې زړه رپیږي، د عکس العملي حالت ده، د کوم ناروغي نه ده، د عکس العملي حالت ده، د وجود نارمل فزیکي عکس العمل ده، صورت نیسی دا په پریکټس باندې خپل حقیقي کې چې دوامدار شګ باندې پریکټس کی نو تشیش وړ خبر نه ده، دا په ځینې کسانو کې موجود وي.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونی وخت کم پاتې دی، کپلاندو کې ادارته وایست چې کوم کسان چې په دغه ناروغي باندې اخته دی وایي کوم ټکی په پام کې ونیسي.
ټول رواني موضوع او مثال باندې وایم ګران اوریدونکو ته چې رواني ستونزې عام خلک ورته ناروغي وایي، من حیث د جسمی ناروغي غونډه باید فکر وشي. غټه ستونزه هم ده چې رواني ستونزه ته موږ ستونزه یا تکلیف یا ناروغي نه وایو، همدغه علت دی چې رواني ناروغان په کلونو کلونو له دې ناروغي نه کړیږي ولې مراجعه نه کوي ډاکټر ته. یو دا خبره. دویمه خبره دا ده چې رواني ناروغي کوم شرم نه ده، باید عاجل ډاکټر ته مراجعه وکړي. او دریمه مهمه خبره دا ده چې رواني ناروغ سره باید د ناروغ په تور باندې تعامل وشي، نه دا چې بس ټولین نه ترچی او ټولین نه وسړل شي تر څو هغه هم وسکی او بل اخر درملنه هم نکی.
بل ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو دوستانو له تاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې نن رواني ناروغي ته ځنګړې شوی و په همدې ځای پای ته ورسیده. تاسو په مهربانه خدای سپارم. الله مو ملشه.